مهمو خبرونو لنډیز. د لړمحال اوربن لپای ته رسیدو وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي. له ډزبندۍ ختمېدو څو ساعته وروسته په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په تازه بمباری کې 23 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د کمیټې غړي بیرته د چمن احتجاجي پرلته ورغلی او وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته باور ورکړی د غستون زبا په یوه ونۍ کې حل کوي. په چمن کې د سیمې د خلکو احتجاجي ناسته د تیرو 23 ورځو راهیسې دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې پاکستان دې د سیمې د خلکو په پاسپورت او ویزه باندې په چمن لاره د تګ راتګ پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان سپریم کورټ هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان وګړو د وستلو په قضیه کې مرکزی حکومت د بهرنی چارو وزارت ایپیکس کمیټي او اټرنی جنرال ته نوټیسونه استولي. په خواست د اوریدنې وروسته د عدالت بهر د خواست کوونکو وکیل اعجاز ګیلانی دوی سره خبرو کې ویلي عدالت د دوی د ابتدایي دلایلو د اوریدو او قبلولو وروسته خواست اوریدنې لپاره منظور کړی. او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری د جمعې پورز ویلي چې د سوچونو د زړې لارې لپاره خودلو سره به خلک په اقتصاد او سیاست کې شریک شي. د دې په خبره د بلوچستان پر وسایلو تر ټولو وړاندې د ځای خلکو حق دی. بلاول بوټو د خلکو پر لادرکه کېدو او د سیپاک په پروژه عمل نه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمخ سره اوسي.
درن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا جوادا، ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. پام وکړئ د دې خبری خبرونې لومړنی راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایلی او فلسطینی چارواکو سره د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته رسیدلی. امکان دی چې اسرایلو ته په فلسطین کې د حماس پر ضد د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه د امریکا سخت پیغام ورکړي. د وایس اف امریکا سنډی سین په ریپورت کې تفصیل زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا اسرائیل ته رسیدلی دی. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته د نوموړي اسرائیل ته څلورم سفر دی چې مقصد دی د حماس سره شوی ډزبندي غزول او د فلسطینی وګړو د تحفظ په اړه اسرائیل ته د امریکا یو واضح پیغام رسول دی.
مونږه د اسرائیل پر راتلونکي تګلارې تفصیلي خبري وکړې او ما د امریکای لخوا په دې خبره مو زور واچو چې یو ځل بیا په غزا پټي کې په لوی کچا بشري زیان ونشي او د شمالي غزا په سیر په جنوبي غزا کې نور خلک به کور نشي. ما وزیر اعظم ته وویل نیت مهم دی خو نتیجه هم خپکار دي.
د اسرائیل میډیا وای بلینکن د بندو تمبو پشا د اسرائیل جنگی کابینه ته وویل هغوی دې په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې د حماس په ضد جګړه راټول کړي. آیا امریکا اسرائیل ته د دغه جنگ د ختمون مهلت ورکړي؟ هغلی بلینکن د دې پوښتنې جواب نیخ په نیغه ور نکړو، خو وی ویل امریکا د اسرائیل د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي. خدا هم مهمه غني چې په دې کې د عامو فلسطینیانو ژوند او ودانه او تزیان اونر رسی. د دفاعي چارو سیرون کی هیلمن دی چې بلینکن به اسرائیلی مشرتابته د صدر بایدن یو سخت پیغام رسولې وی په چا چې په غزا پټی کې د اسرائیل په بریدونو کې د 15,000 نه زیاتو فلسطینی وګړو د وجل کېدو سره نړیوال فشار زیات شوی دی.
دا دل چې اسرائیل پوځي عملیات پیل کړي نو د لومړي ځل په شان کاربنه کوي چې پکې د حماس په ځای ډیر ملکی وګړي وژل سي وو. په خصوصي توګه که په جنوبي غزه کې بمباري کوله نو دا سبنه کوي.
یو بل چیړونکي وایس اف امریکا ته وویل د امریکا او اسرائیل د چارواکو ترمنځ د فلسطینی وګړو د تحفظ او د غزه او غربي غاړې د مستقبل په اړه سخت تاوتریخواله پروت دی.
ای حکومت لپاره یو واجب وخت دی. دا وسه کوي آیا اسرائیل سره به غیر مشروط پوځي مرستې جاری ساتي او که پوځي ملاتړ جاری ساتلو په سر به اسرائیل سره خبرې کوي او ور سره به سختي کوي.
د ډیموکرات ګوند ځنې د کانګرس غړو په اسرائیل غږ کړي چې د غزا د زیاتې آبادۍ په سیمه کې دي د بمبارۍ نه ډډه وکړي او وایي امریکا دې د اسرائیل سره د پوځي مرستو د پاره شرطونه کېږدي. د زیارت پورز وختي بلینکن د بکتربند گاډو په یو قافله کې رامالا تلاړو چې د فلسطینی سیمه د صدر محمود عباس سره خبرې وکړي. ښاغلی عباس په غربي غاړه او غزا کې د فلسطینیانو په یووالي زور واچو او د یوې تلپاتې ډزبندۍ غوښتنه وکړه. د ویوغه خبريالي سانډي سان د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ډي سي.
درنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د لړمحالي اوربن اورسته تازه تازه د جګړو راپورونه رسیدلي. د ډزبندۍ له ختمېدو یوازې څو ساعته وروسته په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په تازه بمباری کې 23 تنه وژل شوي او په لسکونو نور ژوبل شوي دي. په همدې موضوع د نور جزئیاتو لپاره د ویډیو لینک لارې زموږ همکار پیر زوبې شاه صاحب لمونږ سره ملګری شوی. پیر صاحب، کډم راغوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
په خیر علي
قربان. پیر صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی لړمحالې ډزبندۍ وروسته یو ځل بیا د جګړو رپورټونه راغلي دي، په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
تازه معلومات خدا دی چې حماس طرف نه اسرائیل دا وایي چې راکټ را پریوتی دي، په هغه ځنه دوی انټرسپټ کړی دی، هغه خپل هدف ته نه رسیدلی. خبرال حماس طرف نه دوی وایي چې داسې د جنگ چې کوم ډزبندی و هغه خلاف ورزی شوی و. دغه علاوه په یروشلم شه پرون سلور کسان اسرائیلان دوه د حماس والا کسان وغوی ورپاسې دلی، او سلور اسرائیلان وژلی و. نو اخ په جواب شه د حماس چې کوم منستری دا د صحت والا د هلت والا هغه دوی دا وایي چې کوم اسرائیل حمله کړی دا په غزا باندې پغه شه یو سل نه کسان مرسوی دي. نو برل فلال خو دا صدا چې کومه ډزبندی دا غا ختم سو په دغ باندې خلکو عدالت نور نړیوال هوادونو امریکا په دا باندې زور اچو چې دا ډزبندی وغځوي. خو ډزبندی اوس هغه ختم سو، نو بیا به دوی دا جنگ شروع سو، او اوس موږ ګورو چې امریکا څومره فشار په چي په اسرائیل باندې، او اسرائیل کوم حد فورزي د خپل نوي د جنگ شې د حماس په خلاف. خبر ال فلال دا سوچ اډز بندي ختمه سا او بیا یو جنگ شروع شوای.
ها پیر صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکولای د امریکا، قطر او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا سیاسي او ډیپلوماټیک حالې زال روان دي. په دې اړه تاسو تازه وړاندې دی اوریدونکو په راپور کې هم ولیدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته تللی، څه پرمختګونه سوي دي، او آیا یو ځل بیا د اوربند په برخه کې د کوم پرمختګ هیله شته؟
نو جی فشار خو ډیر زیات دی په دواړو باندې. فشار یو خو په اسرائیل باندې دی، د امریکای طرف نه، د نور نړیوال هیوادونو طرف نه، او څنګه موږ په دې ریپورت کې وار ویدل انټونی بلینکن هم د امریکای طرف نه اول ځل دا سه یو سخت پیغام دی د اسرائیل حکومت ته چې تاسو به ډیر خیال کوئ چې کوم تاسو نوې فرض کا تاسو په جنوب کې عملیات شروع کړي د حماس په خلاف، او جنوب هغه علاقه ده چې کوم شمال نه چې کوم یو اشاریه څومره میلیون خلک چې دوی اتلس میلیون خلک چې کوم ورشای چې دوی ډیسپلیس شوی دي، هغه زیات هغه التتللې دي. نو انټونی بلینکن هم دا ورته وای، او دلته د امریکای په ګورنمنت باندې هم فشار د اندرونی د ډیموکراټک پارټي کې دنه، بیا په انتظامیه کې دنه، او بیا چې کوم عرب هغه دی الایز دي د امریکای هغه طرف نه، نو دوی کوشش په ویچ دا وغځوي. یاد اسرائیل کتا سو مونږ ګورو، نو د امریکای اولو چې مونږ اسرائیل سره مکمل امرسته کو، بیا اغنه باد دوی دا هم ویل چې کوم عام خلکو دې هغه حفاظت دی ورشي، او بیا دوی دا ویل چې ا خلکو ته دې امداد ورسي. نو امریکا به اوس هم په دې سيزونه فوکس کوي. د یو ان چې کوم مشر دی هغه هم دا ویل دي چې دا یو کټاستروفي ده، لکه دا ډېر غټ ډېر بد صورتحال ده. نو په هغه وجه فشار ډېر زیات دی د هغه لپاره خو فلال خدا سه نخ کاری چې سو ورځو کې وداړ بندي وشي خو کوششونه به جاری وي.
او پیر صاحب د په غزا کې د اسرایلو په عملیاتو کې 1.8 میلیونه کسان د ملګرو ملتونو په وینا به ځای شوی دی جنوب غاړي ته تللی دی. هغه د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو د نورو رپورټونو پر بنسټ له سخت ناورین او بحران سره مخ دي. اوس چې جګړه بیرته پیل شوی هغه سره د مرستو کوم لړۍ چې په اوربان کې پیل شوی و دا مرسته به دوام ولري او کدا به هم اغیزمن شي؟
نو ځین سره مرسته خو حکومت دی هغه خو باور رسیږي او حکومت رسیدلې دی خدا به خامخه په دې باندې باغیس په دې وی چې کفرس کا جنگ وی نو په هغه علاقې کې ګوره اوسه پورې د اسرائیل جازونه حکومت هغه په غزا باندې نشوتلې د رسبندی په دوران هغه وستلې شي. نو مطلب دا دی چې دلته او بیا کانوایانه حکومت د دواوی والا د خوراک والا هغه ته اجازه تو هغه اجازه به اوس نه ویل چې اوس دا جنگ شروع شو. نو دا به خامخه غزمند کیږي او په دې سره سره به ما څنګه اول وی چې په دې باندې په اسرائیل به هم فشار راځي خو موږ به ګورو چې اسرائیل دې پر سکوي ولې چې اسرائیل باندې ما څنګه وی چې فشار پر ډیر دین او هغه به هم کې دې شیخ پر استراتیجی کې س فرق راولي او بیا څنګه انټونی بلینکن ورته ویلي دي چې دا سودا جنگ زر تر زر راغوند کیدا دا سره چې دا اوغت شي ولې چې سمره وګدیږي نو په امریکای کې دنه به په امریکای په انتظامیا فشار زیات دیږي نړیوال فشار به هم په امریکای په ایل زیاتیږي. نو دا ټول چکم امدادي هغه دي د سویلنس پروټیکشن دي دا خام وخاب اغزمندګي کفرس کا دا جنگ د غسه جاری او دزبندي بیا ونشوا.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور مودان.
ډیره مننه.
نو خدمتونه اردوونکو له ملتیا مننه د وایس اف امریکا دیواده وړاندې په خبرونه کې به د راپور هم ووري چې د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری د جمعې پورز ویلي چې د سوچونو د زړې لارې د پرخودلو سره به جنگ په خلک په اقتصاد او سیاست کې شریک شي او دغه ډول د بلوچستان پر وسایلو یا طبي زیرمو کې خپل د سیمو د خلکو حق یادونه کړي چې تر ټولو زیات حق اول دوی لري. د راپور هم لرو خو تر هغه مخکې په چمن کې احتجاجي پرلت باندې او راپور تاسو شریکو چې په 240 ورځ هم روان دی او وای د چمن پر لار په پاسپورت او ویزی تګ را تګ نه مني. له مرکزی حکومت سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د پرلت کمیټه بیرته چمن ته تللی وای چې چارواکو په یو ونی کې د ستونزو د حلولو ډاډ ورکړي. له 240 ورځو ناس احتجاج کوونکې غوښتنه کوي چې پاکستان دی د سیمې د خلکو لپاره په چمن لار تګ را تګ بي ویزی او پاسپورت کړي. تفصیل د نعمت الله سرحدی په یو راپور کې
په چمن کې د مقامی خلکو احتجاجي ناشته پر لټ د تیرو 240 ورځو راځي دوام لري. اسلام آباد کې د اعلی چارواکو سره د خبرو لپاره ځلې د دغه پر لټ 15 کسیزه کمیټې واپس چمن ته راغله او دغه پر لټ په خپل ویناو کې دغه کمیټې غړو وویل چې هلته په خبرو کې ودی ته وویل سو د اعلی چارواکو په مرکه د غیر موجودګۍ عمل یو اونۍ وروسته به د دوی د غشتونو په حق حکومت پریکړه کوي
چې پاکستان چې کوم پر دې ولس باندې پاسپورت لاګو کېدل دي دا یو شی ته ووسا زه تاسو خوشخبری درکوم چې زموږ په مذاکرات کې زموږ په خوشخبری کې چې دا و پاسپورت په بالکل تمن ذکر دي نو دا پاسپورت څخه سیوا نو په هغه باندې چې څو کېږي دا پاسپورت پر مدار باندې ان شاء الله ماته مراجعه تر سره ده چې پاسپورت په بالکل یم دا پاسپورت خبره به حق وي.
د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ دوی ورځې وړاندې دغه احتجاج کوونکو سره د خبرو دپاره چمن ته راغلی وو او هم یې ویلي وو چې د احتجاج کوونکو غوښتنې واورېدلې او د مرکزي حکومت سره به په دې حقله خبرې وکړي چې د سیمو خلکو ته څه قسمه اسانتیاوې برابرېدلی شي. خو عوامي نیشن ګوند او نور کمپرستو ګوندو نن په ټوله بلوچستان کې د چمن د پرله سره یووالي ښکاره کولو دپاره احتجاجي مظاهرې کولو اعلان کړی وو. خو د چمن او پرلت ته د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل دغه احتجاج کوونکو د تیر یولس ورځو راهیسې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار هم بنده ساتلې ده چې له امله د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي چارې په ټپه ولاړې دي. خو د افغان کډوالو واپسي سلسله روانه ده. د چمن د ضلع د چارواکو له خولې د پرون ورځې پورې د چمن له لارې 1,02,000 کډوال واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وګدو کې یو بل راپور هم لرو چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع کې د نامنۍ پیښې یو ځل بیا تیزه شوې دي. خو تر هغې مخکې د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې په غیر قانوني توګه میش د افغان وګړو د وستلو په قضیه کې مرکزی حکومت، د بهرنیو چارو وزارت، اپیکس کمیټې او اټرنی جنرال ته نوټیسونه استولې دي. په خواست له اوریدنې وروسته د عدالت نه بهر د خواست کوونکو وکیل اعجاز ګیلانی ډیوی سره خبرو کې ویلي دي چې عدالت د دوی د ابتدایي دلایلو د اوریدو او قبلولو وروسته خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد څخه د ارشد حسین پیو راپور کې.
ستر محکمې په خپل ریمارکس کې ویلي چې له هیواد د غیر قانوني افغان وګړو د بې دخله کولو معاملې د آئینی تشریع سره هم تړاو لري او زیاته کړې ده چې سرکاري وکیل یا اټارنی جنرال دې په دې معاملې کې د لوی بین جوړولو په نقطه د عدالت معاونت وکړي. په خواست د اوریدنې وروسته د عدالت نه بهر د خواست کوونکو وکیل اعجاز ګیلانی ډیوا سره خبرو کې ویل عدالت زمنګ د ابتدایي دلایلو د اوریدو او قبلولو وروسته خواست د اوریدنې لپاره منظور کړو.
دوران د سپریم کورٹ ججانو ویل چې دا معاملہ د بنیادی حقوقو سره تړاو لري او دا پاکستان آئین چې کوم بنیادی حقوقونه ورکړی دي هغه یوازې د پاکستانی وګړو لپاره نه دي، بلکې دا حقوقونه په پاکستان کې موجود د هغه ټولو کسانو لپاره هم دي چې پکې 1,00,000 افغان وګړي شامل دي، څوک چې لکه د ګډو بیزو د پولې پورې غاړي لیگل کیږي
کې بارډر کې پار بھیجا جا رہا ہے.
دا اوریدنه په داسې حال کې شوې ده چې د پنجاب صوبې د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز یا لمس پوهنتون شپږو پروفیسورانو هم سپریم کورټ ته خواست کړی چې د پاکستان مرکزی حکومت یا صوبایي حکومتونو چې د افغان کډوالو د ویستلو کوم پریکړه کړې ده هغه د پاکستان د آئین او نړیوال قانون پر ضد ده او غوښتنه کړې ده چې سپریم کورټ په دې اړه جوډیشل کمیشن جوړ کړي. دا خواست د پیپل ګوند فرحت الله بابر، د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د ملي جمهوري غورزنګ ګوند محسن داول او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د نوامبر په لومړۍ نیټه جمع کړي شوی وو. خاص کونکي فرحت الله بابر د جمعې پر ورځ د اوریدنې په محل عدالت ته ویلي چې د نگران حکومت سره د غیر قانوني وګړو له هیواد د ایستلو اختیار نشته او چې کم افغان شهريان وستل کیږي هغه د سیاسي پناه اغستو خواستونه ورکړي دي او حکومت د افغان وګړو سره غیر انساني چلند کوي.
ګور دا چې کم 17,00,000 کسان واپس لیگی دی کی ډیر د سیدی چې هغه دلته پیدا شوی دی او چې کوم پیدا شوی دلته کې دی هغه ته څنګه لیگی دا پدې کې ډیری زنانه دي، ډیر ماشومان دي او پدې کې دوسی خلک دي چې هغه د 15 اگست 2021 نه بعد دالته را تختیدلې دي نو هغه چې ته واپس لیگی هغه نو فسار پرې کوي.
د پاکستان مرکزی نگران حکومت د اکتوبر د 1.5 نیټه پورې غیر قانوني بهر ملکیانو ته د وتلو وخت ورکړي او د لومړي نوامبر څخه د افغان کډوالو د وتلو پیل شوې ده او د حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه پورې نږدې 400,000 افغان کډوال د پاکستان څخه خپل هیواد ته بیرته ستانه شوې دي. ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې واکمن طالبانو او پاکستان کې د پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د حکومت څخه دغه پریکړه د بیرته اغستلو غوښتنه کړې ده. ولې پاکستان وایي د غیر قانوني بهر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، بلکې د ټولو لا قانونه بهر ملکیانو لپاره ده. په خواص د اوریدنې په محل درې کسیزه بنچ کې شامل جج عائشه ملک په خپل ریمارکس کې ویلي چې د ملګرو ملتونو لوزنامې کډوالو حقونو ته تحفظ ورکوي او پاکستان د ملګرو ملتونو په لوزنامو د عمل کولو پابند دی.
په پروکسی حکومت باندې چې پرشر اچي نو عادي بل رنگ واچي، دا کیټیکر حکومت ته اوس دا نخري نه کوي او ترټس خلکو ته نو ورکي او خلکو دا چې کوم سامانونه دی ضبط کړي دي او کومه پیسې لوټ ماري شروع کړل هغه یې نه څومره پیسې اخلي کزیوم نو پیسې اخلي او راځیم دا خو اکستراشن ده، دا بته خوري د بندکی.
وروستو سپریم کورټ د غیر قانوني افغان وګړو له هیواد د ایستلو په قضيه کې وفاقي حکومت اپیکس کمیټه د بهرانو چارو وزارت او اټارنی جنرال ته نوټس جاری کړی او د مقدمه اوریدنې تر بلې اونې پورې و ځنډوله. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو، اوس راځو د خبرونې یو بل مهم راپور ته چې د لاهور د تعلیمي ادارې سو استادانو د پاکستان سپریم کورټ ته خواست کړی چې په یاد ملک کې زیږیدلي ماشومانو ته دي د هیواد د شهریت یا سټیزنشپ حق ورکړي. قانون پوهان وایي د پاکستان قانون هغه ټولو ماشومانو ته د شهریت بنیادی حق ورکوي څوک چې پاکستان کې پیدا شوی وي، خو وایي اړوند ادارې د افغان کډوالو ماشومان له دغه حق څخه محرومه کړي دي. په دې اړه تفصیل د ډیوی خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
د پاکستان د شهریت قانون 1950 سلورم ماده د افغان کډوالو هغه ماشومان ته د شهریت ورکولو حق ورکوي چې پاکستان کې زیږیدل وي، خو قانون پوهان وایي د افغان کډوالو یو لوی شمیره کې ماشومان لدی حق نه محروم ساتل شوی او اړوند ادارې د لړکی خپلې ذمہواری د قانون تر مخه نه تر سره کوي.
قانون چې دینو قانون په دې معنی کلیئر دی، هغه د ریفیوجی باره کې خبر نه کې چې کوم یو ماجر کسته او هغه دل تراغه او ماشومان پیدا شدل تا، نو هغه چې دینو هغه یو ځای کې نه دی منشن شوی چې ریفیوجی چې دینو هغه نه دی الاوډ د برت سرټیفیکټ تا.
سپریم کورټ کې دغه تازه خواست د لاهور تعلیمي ادارې لمز د شپږ استادانو یوې ډلې جمع کړې او دریز خپل کړې دي چې د پاکستان د آئین تر مخه په دې خاورې زیږیدونکو هر ماشوم د دې هیواد وګړي دي، هر څوک امور پلاری دلته په قانوني توګه اوسېږي او که په غیر قانوني توګه. وایس اف امریکا انګریزي څنګه خپل یو ریپورت کې د متحده ملتونو د یو سروې تر مخه لیکلي دي چې تقریبا 80% افغان کډوال یا خو پاکستان کې زیږیدلي یا چې کله د دوی مشرانو هجرت کولو نو دوی نابالغ وو. نعمت خان افغان کډوال دی پیښور های کورټ کې خواست کړي چې د هغه سلور ماشومان ته د برت سرټیفیکټ ورکړي شي. وایي اړوند ادارو پاکستان کې زیږیدلي ماشومان ته د برت سرټیفیکټ ورکولو نه انکار وکړو، نو ځکه د اعلی عدالت دروازه وټکوله.
دا ګنون کونسل او تورلم غیرته دا اغه نه جوړول بډ سپیکټ راته نه جوړول چې نه تاب غانه به نادر والا تویرلم اغه هم راته نه جوړول اخیری بس ډیر زیات استړ کړم ای کوټ تدل ترالم اس ای کوټ ور مو توټه زول کده راته انصاف راکړو سر.
سپریم کورټ کې پرون جمع شوی دغه درخواست کې دا دریس هم خپل کړی شوی چې د پاکستان نگران حکومت لخوا د کډوالو وستلو ګام د بشري حقوقو پر ضد دی او حکومت تر دې دمه ثابتولو کې ناکام دی چې دوی د کم قانون لاندې د کډوال وباسي. قانون پوهان وایي د قانون تر مها د ماشومانو د زیګون په وخت هر هسپتال او د یونین کونسل سیکرټري تابع دی چې د پاکستان په خاوره پیدا شوی ماشوم ته د پیدایش سرټیفیکټ ورکړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
درنو قدر منو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو د لملتیامو مننه. تاسو کولای سئ د وایس اف امریکا ډیو ټول تازه راپورونه، تازه خبرونه او دغه ډول ځانګړي راپورونه کولای سئ د وایس اف امریکا ډیو پر فیسبوک پانا چی وی او ای ډیو ده
په ویب پاڼه باندې چې voa1news.com دی، او دا ډول په ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم وګورئ. په ورته وخت کې په ایکس سپیس یا په خوانی ټویټر سپیس باندې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ د پاکستان په وخت د شپې 9 بجې کولای شئ په ټویټر سپیس کې، په ایکس سپیس کې د ډیوی له کوربا پیر زبیر شاه سره ګډون وکوي، برخه واخلئ په دې کې، او نیغ په نیغه خپل نظر شریک کړئ، پوښتنې وکوئ. راځو د دې خبرونې بل راپور ته چې د پاکستان د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری خبرې دي. هغه د جمعې په ورځ ویلي چې د سوچونو د زړې لارې له پریښودلو سره به خلک په اقتصاد او سیاست کې ورګډ شي. د ده په خبره د بلوچستان پر وسایلو یا طبیعي زیرمو تر ټولو وړاندې د ځایي خلکو حق دی. بلاول بوټو د خلکو پر لا درکه کېدو او د سی پیک پر پروژه عمل نه کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د حمید سمسور په راپور کې.
په کوټه کې د بلوچستان های کورټ بار غونډې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل چې موږ باید د سیاست نوې دور معرفي کړو، د نفرت او کرکې د سیاست ختمولو لپاره مخ په وړاندې ګامونه واخلو. د ده په خبره چې پیپلز پارټي چې نوې حکومت جوړوي اول به بلوچستان ته خپل حق ورکوي. هغه وویل چې آصف علي زرداری حقوقي بلوچستان د بلوچستانو د حقوقو پروګرام پیل کړی و چې دا په صبح کې د میشت خلګو بریالي توب وو.
بلوچستان کې عوام کا دوک کا
د بلوچستان د خلکو د غم درد ماته درک شته. زما نیکه ذوالفقار علی بټو پوځي مشر پانسی کړي وو. زما مور بنظیر بټو د هیواد او مسلمان امت لومبي وزیر اعظم وو. وجل شو شانواز ته زهر ورکړې شو. د مرتضی بټو د قتل تور زما په مور ولګید او حکومت ورته ختم کړې شو.
بنظیر بټو کی حکومت کا خاتمه
موږ د بلوچستان خلک د دوی په وسایلو کې د برابر شریک ګڼو. آئنده حق ورکړی دی چې پر وسایلو باندې تر ټولو لومړی لمخه د صوبې د خلکو حق دی. په خوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې و چې د هزارګانو احتجاج کوونکي بلیک میلر دي. د بيدرک خلکو وستونزې ډیر زیان رسولي وو.
2023 می دیکھتا ہوں
نن هم زه 2023 کې وینم چې نن هم د بلوچستان مېندې د خپل زوی په وجلو هدف کولو باندې لا درکه کېدو باندې په غم کې دي. زه په دې خبرم.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری د 2014 د وکیلانو د کوټي د سیول هسپتال پر ځانمرګ برید باندې سخته خوشنۍ څرګنده کړله، او وی ویل وخت راغلی چې د پاکستان خلک دي خپل پریکړه خپل وکړي. اغه زیاته کړله چې اطلسم ترمیم او د ان اف سی ایوارډ هم دواړه دوی اعلان کړی وو.
سی پیک کا انټری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا.
د سی پیک مرکز په بلوچستان کې دی. د دې بنسټ ولسمشر زرداری خو داغه فکر سو دا د خوشنۍ وړ خبره ده چې په هغه باندې عمل نه ترسره کیږي.
د دې په خبره و خلکو ته په اقتصاد او سیاست کې برخه ورکول لازمی ده. 13 ورځ پیپلز پارټي د کوټي په ایوب سټیډیم کې هم یو لوی غونډه هم وکړه. په کوم کې چې ګڼ شمېر شوه هم ګډون درلودي. تر دې لمخه کوټي ته د انتخاباتو د کمپین لپاره نواز شریف هم راغلی وو. هغه یوازې په غټو وټلونو کې له سیاسي مشرانو سره لیدلی وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدرمن اردن کو او سم لجمن سره سم رازو د خیبر پختونخوا ورسته یو نام نه یوتا د خیبر پختونخوا په جنوبی زلو کې د نام نه پیخي یو زلبیا تیزی شوی دی خو چارواکی وای د ترهګری زد عملیات به تر هغه پورې روان وي ترڅو چې هیواد نه په بش پړتوګه د ترهګری نوغي یا جړړي وباسي د ځای خلکو په خبره د نام نه دی پیخو خلک سخت اندیښمن کړي دي او د عام خلکو په څیر عادي ژوند نشي کولای. تفصیل د عدنان بیٹھنی پیو راپور کی.
پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې د وسله والو بریدونه زیات شوي دي او زیات بریدونه د صوبې په جنوبي ضلعو کې شوي چې پکښې امنیتي ادارو او وسله والو تنظیمونو یو بل ته زیات زیان اړولو دافې کړې دي. د دغه سیمو خلک وایي د ناامنۍ پیښو پریشانه کړې دي او د عامو خلکو په څیر عادي ژوند نه کوي.
ترګری رګړ اصلې ده او دهشتګردي پلاو ده هر جگہ خوف راستا او ایغه خوف راست لوجه نن په خاص کر مشتلمی ادارې دي هغه دې اغه ترګری زات چراله او ایغه کوم تعلیم زکون کی هم خلک دي هغه چې خوف راستا دغه دهشتګردي او دغه بدمنی خلاف با تاسو موږ یو ریزیسټنس وکاو او متحد کیږو با ځکه چې امن راځي نو ارشای وسره راځي.
د نومبر په میاشت کې په لکی مروت بنو ډیرا اسماعیل خان ټانک او په ځنګړي ډول وزیرستان کې زیات بریدونه شوي دي چې پکښې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک هم پکې وژل شوي. د دې ترڅنګ په یادو سیمو کې د عام خلکو هدفي وژن لړۍ دوام لري. د نومبر په دریمه ډیرا اسماعیل خان کې په یو څودنه کې شپږ کسان وژل شوي او یو ویش نور روبل سیف. د نومبر په دولسمه په ټانک ضلع کې د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیس اهلکار وژل سیف. د نومبر په دویشتمه وزیرستان کې درې بیلابیل بریدونه او څودنه کې څلور امنیتي عسكر او د یو قبایلي مشر په ګډون درې ملکی وګړي وژل سیف. د نومبر په دویشتمه هم بنو کې د امنیتي عسكر په کاروان ځنمر کې بریده شو چې پکښې دوه ملکی وګړي وژل شوي او د دیارلسو امنیتي عسكر په ګډون یو ویشت کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ دغه بریدونه تور د شمالي وزیرستان د وسله والو ډلې مشر په حافظ ګل بادر پورې خړای او د پاکستان حکومت له افغانستان څخه غوښتي چې تحریک طالبان پاکستان د وسله والو ډلې مشر حافظ ګل بادر ونیسي او پاکستان ته دی وسپاري. څلونکو په صبح کې د بد امنۍ پیښو زیاتېدو عام اولس اندېښمن خړای.
په اپریشن ضرب عزت دوران کې د طالبانو یا د وسله والو ډلو چې کم نیټ ورک ډېر خراب شوی و خو بیا دوی له افغانستان ته هلته پناه واخیستله نو هلته به مذاکراتو ته هم خلک ورتلل. په هغې اپریشن ضرب عزت دوران کې ګل بادر سره هم خلک میلاوېدل، مفتي نوروړي سره هم خلک میلاوېدل، خو هغې خلکو خپل په هغې مذاکراتو دورانو کې خپل ځان دوی نور هم مضبوط کړلو.
د ساوت ایشین ټیریزم پورټل نومې پاڼې تر مخه په صبح کې روان کال 202 اتیا د ترهګرۍ پیښې ریپورټ شوي دي. وایي په دې کې یو سل اویا عام وګړي، 291 امنیتي ادارو عسکر او 353 وسلوال وژل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان پوځ د بر جنوبي وزیرستان سره روغه سیمه کې د وو وسلوال د وژلو دفاع کړې، خو د وسلوال د وژلو دغه دعوې په ازاده کچه نه تصدیق شوي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي په هوا کې ترهګرۍ روانه لړۍ په کلکو ټکو کې غندي او وایي تر څو چې د ملک نه د ترهګرۍ نوغې په مکمل توګه وستل شوي نه وي، تر هغې به ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې ته دوام ورکولی شي. تیره اونۍ هم د صوبې ګورنر غلام علي ډیوه ته په دې اړه ویلي وو.
خصوصاً زموږ په پراوینس کې او په افغانستان کې څنګه دي او بیا په موږ په صوبه کې په ډی خان ټانک لکی مروت دی دی کې هم څنګه دي، لیکن چونکې امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری لو پاګې باندې هغه لګیا دي کار کوي.
ځای خلک او څېړونکي وایي د شلو کالو راځي د ایوانه ختمیدونکي جنگ سره مخ دي او لوی ستونزه دغه ده چې دغه پیښه ورځ تر بلې سیوا کیږي. د پاکستان مطبوعات چې مرکې او خبرونه خپروي د دوی ستونزو ته پکې ځای نه ورکړل کیږي. عدنان بیٹنای، دیفا، ډیرا اسماعیل خان.
درنو قدرمن اردوونکو او سم راځو د دې خبرونې یو بل مهم راپور ته چې فعالان وایي که خزي د تشدد یا تاوتریخوالي پر خلاف اواز پورته نکړي نو دا چوپتیا به یې پټورنه هم ناوړه غیز وکړي. ل 15 نومبر نه تر 10 دسمبر شپاره سورزه په نړۍ کې پر خزو د تشدد مخنیوي پوها خبريږي. د خزو د حقونو فعالان وایي پښتونخوا کې که خزي هر څومره د تشدد ښکار وي د ټولنې د پیغور نه داریږي او خپل غږ نه پورته کوي. تفصیل د صادق قاسم شاه او هاشم علي په راپور کې.
د بونیر یو فعال شبانه فکر کوي پښتني خزي او جنکای د کور دننه تشدد کار کیږي خو په دې خاموشه پاتې شي او وجه د ټولنې پیغورونه او د خپل کورنۍ بدنامي یره ده. خو هغه وای په تشدد چوپ پاتې کېدو د وجه هغه باندې دغه تشدد نور هم سیوا شي، خو بیا هم د دغه یره د لاس د چوپي او په خزو تشدد یو رواج یا عام غندې عمل جوړ شوی او خزي په دې هر څه چوپي
ویلې نشي. اګه د خپل ووان د وجم نشي ویلې، د کور د وجم نشي ویلې، د معاشري د وجم نشي ویلې. مطلب دا یو معاشري مونږ ترا کړی دی چې لکه مطلب خزه ذات چي د مخ کې خپل خبر نشي کولای. په دې چې څومره تشدد کیږي د ور نه دن نه د کور مطلب خپل کور کې چې په دې څومره تشدد کیږي نو دا ویلې نشي. په وجه د دې چې دا وایي چې لکه مطلب ما باندې څوک بد وي، ما باندې بیا لکه مطلب مخ کې څوک مطلب ما د کور او باسي زیات تر خزي چي دي هغه د دې وجه نه یریږي نشویلې.
دا کیسه ماحول او سوچ د خزو لپاره کلو او خاريو دواړو کېشته. خو کان په هان وای د خزو پر ضد تشدد مخنیوي قوانين شته، خو خزي عدالت او پولیس ته هم دغه خپل بدنامي یری او د خاندان د عزت د وجه قانوني مدد لنزي. خو یو وکیل کائنات کاکا خیل وای خزو ته د خپل حق لپاره قانوني مدد اغستو کې شرم او یره نه ده پکار.
دګي اس غلط خبره نشته چې یو خزا کوټ تراشی داسه بدنامي بایس نه دی، یا خپل خزا خپل حق د پاره خبره وکي دا د غوی د پاره یو فخر خبره او ته محسول پکار دی نه چې بدنامي.
د خزو حقونو لپاره کارکونکي وای روان شپاله سورزو کې د فعالیتونو او غوندو د لارې دوی خزو کې هم دا شعور پیدا کولو هڅه کوي چې خپل ځان کې دونکې تشدد پر ضد دوی چپ پاتې نشي او د دې پر ضد اواز پورته کړي.
خزې ته आवाज پورته کول ځکه هم ډیر زیات ضروری دي چې سبا اداغه اثر د دغه ظلم اثر داغه په ماشومان او داغه په لونو داغه په کور کې نوري انګوریانې دي پاغه باندې او د چار چا پیره خن کو باندې هم ورسیږي. نو په دې پکار دا چې د ظلم خلاف आवाज اوچت کی نه په خپل ځان باندې ظلم برداشت کی او نه په معاشره کې په چار چا پیره خل کو ته د ظلم اجازه ورکړي چې په زنانه وشي.
په هان وای کده ملک سر نیمه آبادی یعنی خزی په خپل ځان کې دونکې ظلم چپ پاتې شي نو دغه قسمه ظلم براتلونکو کې د دوی په اولاد باندې هم اثرات غورځوي او دغه شانتي دغه د تشدد لړۍ به روانه وي. کیمرامن هاشم علي سرا، سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په خبرونه کې یو شمه نور مهم راپورونه هم لرو چې په پاکستان کې د پټرولو د تولیداتو یا د تیلو او غازو د نویو بایو هم خبرو او په ورته وخت کې د نړیوالو ادارو هغه راپور هم له تاسو سره شریکو چې وای په پاکستان کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر تر 200,000 زیات شوی دی. خو تر هغه مخکې یو بل راپور ترزو چې آیا پاکستان کې د ټاکنو زندول د نواز شریف ګوند ته د واک ورکولو لپاره د لارې جوړول دي. د پاکستان سیاسي مشانه او څیړونکو وای د الیکشن کمیشن له اړخه د شوی حلقه بندي په پلما د ټاکنو زندول او بیا د عدالتونو لخوا د بخانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه ختمول په ټاکنو کې د مسلم لیگ نون ډلې ته د واک ورکولو د لارې جوړول دي. تفصیل د رابیا پیر په یو راپور کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن د کال 2024 فروری په 8 نیټه په ټول هیواد کې د انتخاباتو کولو اعلان کړی، خو د هیواد اکثره سیاسي ګوندونه د پاکو انتخاباتو کې دوه په اړه شکونه څرګندوي او په داسې حال کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لاړخه تور لګول کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف واک ته بیرته راستنېدو لپاره نوې حلقه بندي کیږي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف پخپله په تیرو ورځو کې یو جلسه کې د انتخاباتو څخه وړاندې د درغلي تورونه رد کړل او په سیالانو یې شغ وکړو چې د خلکو د ملاتړ لاله راتلونکو عمومي ټاکنی وګټیم. سیاسي پوهان وایي ادارې باید د مازی څخه زده کړه وکړي او یو شفاف ټاکنو ته لاره جوړ کړي.
الیکشن په پاکستان په تاریخ کې چیرته فیرن فری خو مونږ نه دیار ودلې چې مکمل الیکشن چې کله هم دلته شوه دی ز پریویس خبره کوم په مستقبل کې الله دیو کې چې یو فیر اینڈ فری الیکشن وشي. خو پریویس د مونږ دا تجربه ده چې دلته الیکشن چې کله هم شوه دی غنابات په هغه الیکشن باندې ډیر زیات سوالونه وچچي.
پټول هیواد کې د الیکشن کمیشن لخوا د نوو سرشمیرنې ل نتیجې ورسته په هلکو کې د سو بدلونونو په اړه ریکارډ 1300 اعتراضونه رپورت سوي وو. مانیټرینګ ګروپ فری اینڈ فیر الیکشن نتورک هم د هلکا بندیو د لومړی نتیجو په اړه سخت اعتراضونه کړي او ویلي دي چې وړاندې سوي یو شمیر هلکې د رای ورکوونکو د شمیر له ضابطو سره سم نه دي.
یو الیکشن کمیشن یا بل یا بل یو اداره تسلار و پرورنه ده جمهوریت نفی عمل ده ودا نه پتا او پسو کم دا کار کوي موږ دې غم ده نن کو او همیشه دا پر مطلب आवाज مو شته چې مطلب ده په نام غیر جمهوریت عمل کیږي هغه څه کم نه دي موږ دې ملاتړ دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې الیکشن کمیشن د قانون تر مخه یا یو پرانسته عدالت کې د هلکا بندیو په اړه د درخواستونو اوریدنه کړي. مسلم لیگ نواز د لوی ټاکنو ته تیار دي او خپل د تیرو وختونو کارکردګۍ له امله یې مشر نواز شریف په څلرم ځل د وزیر اعظم چوکۍ به ترلاسه کړي. خو پیپلز ګوند او تحریک انصاف په ښکارا پر الیکشن کمیشن نیوکه کوي چې د ادارې تغه پریکړې یو خاص ګوند ته ټاکنو کې ګټه رسول دي.
ټیز دی ایون سین سوچ د په لاهور کې جلسه کوله حکومت پورا پورا ټریننګ ده کراچۍ نه ودی ته خبر نه وتا بوکړه. نواز شریف خو مجرم وو دا مجرم اثرنګ دی صفاش ولو په دوی راکه په درې ورځې کې نه دغه دا پته لګی چې کدا الوی دا الیکشن با ریګډ بی دا با فیر اینڈ فری الیکشن نه
نایوازی په پا پاکستان کې د نننه بلکې د هیواد څخه بهر هم د راتلونکو ټاکنو په اړه پښتني رابرسره کیږي. دی ګارډین اخبار خپل یو څېړنیز ریپورت کې د امریکا د ویلسن سنټر د څېړونکو مایکل کوګلمن د خلې وایي کچري دغه هلکا بندي هم د غرنګ برقراری وساتل سوی نو دا به د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د مخالفو ډلو پر ضد وي چې د انتخاباتو څخه وړاندې د درغلي یو شکل کېدای شي. رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې ازادي میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
درنو قدر منوردون کو د ملګرو ملتونو د موسمی بدلون کلانې غونډه چې د کوپ 28 په نوم یادېږي د نومبر په 13 نیټه د موسمی بدلون په لړ کې د پرمختګ کوونکو ملکونو سره د مرستې لپاره د زیان او توان فند جمع کولو اعلان کړی دی. د رادیو پاکستان د خبر تر مخه د کانفرنس په لومړي ساعت کې بیلا بیلو هیوادونو په فند کې د 1515 میلیون ډالر واچولو ژمنې کړې دي. پدېړه نور حال د عبدالرزاق په راپور کې
د ماحولیات ماهرین وایي د موسمی بدلون د خرابو اثراتو د قابو کولو لپاره پاکستان بهرني امداد ته زیات ضرورت لري چې د ځنګلونو لګولو ترڅنګ د سیلابونو د مخنیوي لپاره د سیندونو په غاړه حفاظتي پښتو لوي او وړو ډیمونو جوړولو کې پکار راولي.
سیلابونه راځي ناغه یو مهمه وجه دا کم آغا زمونږ په غرونو نه چې کم وته مونږ وایو ایروژن یا کټای وته وي ټیک شو ناغه ناغه د پاره په واټر شډ منیجمنت کې مونږ کو د دې فند استعمال کوو چې کم غرونو کې کم فار ایگزامپل واټر شډز دي داغه په مضبوطیا مونږ دا فند استعمال کوو هغه مونږ مضبوط کوو نو دا د غرونو نه به اوبه په یوزه سیندونو ته نه راوړيږي هغه به کنټرول وي ایروژن بني
د ماحولیاتو نړیوال اتیوشتمه غونډه چې د نومبر 13 مینیټې نه تر دسمبر 12 مینیټې پورې په دوبۍ کې دوام لري په لومړی ورځ ملګرو ملتونو د زیان او تاوان فند جمع کولو منځوري ورکړه د سی او پی غونډه مشر سلطان الجابر د پنګ جوړېدو هر کله وکړو او په دغه فند کې د 100 میلیون ډالرو اچولو اعلان وکړو جرمنی هم د 100 میلیون ډالرو امریکا د 12.5 میلیون ډالرو او نور ملکونه هم د موسمي بدلون د زیان او تاوان پنګ ته د پیسو ورکولو ژمنه وکړي د ماحولیاتو ماهرین وایي د غفند تر لاسه کیدونکو برخه په مرستې سره پاکستان د کویلی او تیلو په زیاده هوا او شمسي نظام څخه د بجلی پیدا کولو ماحول دوست پروژي پیل کولای شي
د مختلف ګورنمنټس کې
د حکومت چکو می بیلابېلې محکمې دي د هغې د نننه داسې پروژې کېدلې شي چې د کویلی په بجلی انحصار کم شي او هغه شمسي یا سولر بجلی ته واړول شي یا په هایبرید سیستم باندې اړول کېدلې شي یا د هوا نه پیدا کېدونکې بجلی باندې هم کېدلې شي دا د پاکستان لپاره دومره مهم دي چې د سره نه یوازې د پاکستان د نننه آلودګي کمې دي شي بلکې بهر نه چې د موسمي بدلون د لاسه کومې جړکی میلاویږي هغه هم کمیدلای شي
تیر کال په مصر کې د ماحولیاتو نړیوال غونډې په محل د پاکستان په ګډون یو شمیر رستپاتې هوادونو د پرمختللي هوادونو څخه غوښتنه کړې و چې د موسمي بدلون د نقصان په صورت کې د پرمختګ کوونکو ملکونو سره د مرستلو لپاره فند راجم کړی کارپوهان وای پرسته غونډه کې منزور شوی فند څخه چې پاکستان ته کوم برخه ملاويږي د هغې په خډول مصرف ته لپاره باید د هیواد اړوند ادارې یو منظم پلان تشکیل کړي
اوس مختلف سېکټرز دي چې هغه به هغه باندې موږ د کلایمټ چینج کم امپیکټ پم غره روان دي هغه د کنټرول کول لپاره مثلا فور ایگزامپل اګریکلچر ډپارټمنټ شو یا دغه شانتي چې کوم زمګه اریګیشن سېکټر دی زمګه شکم دا بلاش لاین ډپارټمنټ سي انټرنیشنل اورګانایزیشن دی یا ان ڈی ایم اے دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی د دې ټول کلیکټیو سټریټیجک پلان رول پکار دي چې دا یوټیلایز کی ځکه چې پاکستان تاسو پته ده چې که صحیح چینلایز نشي نو بیوروکریټک هارډلزم ډیر دی کنه نورم داسې ایشوز راځي
د ماحولیاتو ماهرین وای پاکستان د نړۍ په هغه لومړنو 15 هوادونو کې شامل دي کوم چې د موسمي بدلون یا کلایمټ چینج د خرابو اثراتو څخه زیات اغیزمن کیږي او هر کال د سیلابونو او بارانونو لوجه ورته د اربون روپو زیان رسی سرکاري شمیرې خایي چې کال 2022م دوران د پشکال بارانونو او راغلو سیلابونو د پاکستان په یو سل او شپاړ ضلعو منفي تاثیر کړي او صد پاسه ډیر ملیون خلکي اغیزمن کړي دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پېښور
درنو اردوونکو د پاکستان حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د پټرولو مصنوعاتو بای د څلورونه تر اورو په پوري په یو لیټر کې کمی کړی دی خو د پټرول په بایو کې څه بدلون نه دی راوستل شوی د وړو کمرشل ګاډو کارکونکو تمه لري چې پټرول په لیټر کې د 15 تر 40 روپیو پوري ارزان شي خو د حکومت دې فیصله مایوسه کړې ده تفصیل د ریاض حسین پیو راپور کې
د وزارت خزانه د بیان مطابق ډیزل 2 روپے د خاورو تیل 3 روپے 20 پیسې او لایټ ډیزل 4.5 روپے لیټر ارزان شوی خو د پېټرولو په بایو کې څه بدلون نه دراوسته شوی د وړو کمرشل ګاډو کارکونکو وایي هغوی تمه لرله چې د پېټرولو بای به د 15 روپے نه تر 40 روپے لیټر پورې راکم شي خو د حکومت دی فیصلې مایوس کړی دی
ځلې وردا ارزان کړه کیسه وته بیا ګران کړه دا هواړې وړ ګاډي دی ور پته کړی چې پېټرول باندې چلی دغه باندې چلیږي پرې کیس د دې توقع دا وجه دي صرف غټو کارو ته شیار ځان کا داغي پیدا ولاټو د غریب سړی سم ته دغه ونه کړه
څه انجیم ګران ده ټیک شو دا سه وغیرہ ګیسم ګران ده نو زمين کا فدا مو پادو چې مين تاریو شیار ځان چی چې مين کا تم پیدا راشي کنه نو غټو گاډو چری ډیزل ارزان شو زمینګه غداغه څه پزې پاتې شو.
وزارت خزانه وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د بیو د کمی ورستو په قیمتونو کې بدلون راوستي شوی. د دې وړاندې نگران حکومت د اکتوبر په 15 نیټه پېټرول 30 روپے لیټر او ډیزل 15 روپے لیټر رقم کړی وو. رائټر خبری اداره وایي په نړیوال مارکیټ کې د برند کرود آئل بیا 8.1 ډالر او ډبلیو ټي آئی بیا 15.8 ډالر پی بیرل تراکو ده شوی. خو اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې د تیلو په قیمتونو کې د کمی اثرات عام ولست نه رسی، ځکه چې د ملک دننه د توانای په بیو کې نور اضافه شوی.
گیسوم اشتمنا او گرانیگی بجلی اون روز تروازه دا ای ایم ایف ریکوارمنت مطابق کری لگیا دی پر یونیت حساب سر گرانی، نو ما تا خدا سی نخ کاری چی دا دی با دا سی میزده وقت کی لدی ارزانه دا پیترولو دا ورگ دا دیزلو دا دی چی ارزان کری دی زمونگا پا کنزیومر مارکیت بانده با دا سی سر پری باسی دا.
څلنی وايي مرکزی حکومت دا وخت په پېټرول او ډیزل او 75 روپے لیټر پېټرولیم لیوي اخلي، چې د روان مالی کال د پاره 1.9 روپے مالی هدف ترلاسه کړي. مرکزی حکومت دا ولري چې په اکتوبر کې د پېټرولیم مصنوعاتو د ارزانېدو وروسته د دې غوښتنه 25% زیاته شوه. بل اړخته د مرکزی حکومت لخوا د روان میاشتې د پاره ایل پی جی یا اوبه ګیس 245 روپے کیلو ګرام کړي او د 11 کیلو ګرام ګیس سلندر قیمت د 3000 روپے نه زیات شوه. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا او وسم رازو یو بل راپورت چې پاکستان وای په هیواد کې د ایډز څکم څلور 50,000 ناروغان دي، خو نړیوالې ادارې د غشمیره 200,000 یادوي. کارپوهان وای زیاتره د ایډز مریضان خپل ناروغي پټوي او دوی په دې عمل نه یوازې ځان بلکې نور خلق هم لګواخ او خطر سره مخامخ کوي. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په راپور کې.
اچھا خود پاکستان د ایڈس کنٹرول پروگرام تر مخه پاکستان کې 53,948 رجسٹرڈ ایچ آئی وی ایڈز مریضان دي. خود گلوبل ایڈز مانیٹرنگ او یو این ایڈز د روان کال جون یو رپورٹ خای پاکستان کې بده 1500 کال نه پورته کم نه کم 200,000 ایڈز مریضان وی، چې پکې به یو کم سل ویخ زره زنانه هم شاملې وي. کارپوهان وای د بده مرغه ایڈز صرف جنسی تعلق سره تړلې یو بیماری ګڼل کیږي، نو ځکه دې مریضان ځان نه رجسٹر کوي، پټ ګرځي او د دې بیماری د خوراولو سبب جوړیږي.
خلک نیل کټر استعمال نه کوي، کوم پاسبيليټي د کټو لګي دا سه ریزر استعمالي ټوت برش اکثر تاسو به کتلې کله گمز چا کمزوری نو بلڈ روزی نو کما ٹوتھ برش مثال بلکہ استعمال کی نو کا بلڈ سر ان کنٹیکٹ راشی ان اینی کیس نو دا ٹرانسمٹ کے دیشی او جنسیم دا ٹرانسمٹ کے دیشی او زموں جو نے کتا اس سنگ مازی کرو کچھ پریکٹس صحیح نہ دے سٹینڈرڈ والا نو ہم یو سرنج پک مرض وہ مریضان ہوتا لگا آلات جراحی یا دا خون والا کم آلات استعمال ہے دے پراپر سٹرلائزیشن نہ کی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف داوا کوي 2023 کې ټول نړۍ کې د لسونه تر 900 کال عمر لرونکو 98,000 جنکو ته ایډز ولګېدو، یعنی هر هفته 1900 جنکۍ په ایچ آی وی مرض اخته شوې. یونیسف وایي 13 کال د 0-9 تر 900 کال پورې عمر لرونکو 2,900,000 تنه د ایچ آی وی نه اغېزمن شول، چې نړۍ کې ورسره په ایچ آی وی د اخته ځوانانو شمېر 2.6 میلیونه مریضانو ته ورسیدا. کارپوهان وای پاکستان کې صرف 40% د ایچ آی وی مریضانو ځانونه راجستر کړی او باقاعده علاج روان دي.
تاسو ان کیس الله دې نه کیږي، ان کیس پوزېټیو ویم نو سره یې خبره نه ده، تاسو به رجستر شي، تاسو علاج به شروع شي، او دا علاج جی ټول زندگی به دافري. او زه تاسو ته دا یو خوله خبره کوم چې ایچ آی وی دا نه چې تاسو یې نو بس تمړ شوي، زه تاسو ته دا وایم چې جی موږ سره دلته پراپر ارګنایزیشنز لګیا دي چې دا چا بالکل نارمل لایف تھیری زما اوستا پشان بچی دی خزی دی ایچ آی وی نیگیٹو دی اری ایچ آی وی جی دا سے دا اوس نن سبا حالاتو کې چې تب صرف دوائی پا ٹیم خوری او تب ٹک ٹاک نارمل جونتے رہے.
ڈاکٹر طارق وائی پختونخوا کے دا محال دئی سرا درجسٹر شو ایڈز مریضانو شمیرا 15,598 تر 2022 پوری صوبے کے دا ایڈز علاج دا خصوصی مرکزونو شمیرا شپگوا او سخ کال دا وہ نو مرکزونو جوڑا ولو سر دا دیانس شوی دی. زیادہ حکومت ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کے دا ایچ آئی وی ایڈز دا ویڑیا علاج خصوصی مرکز جوڑا ولو ارادہ لری. دا ہمکار ہاشم علی سرا مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا کی خبر.
چپ ازادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان وان باید دبل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کری
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ترنو قدرمن اردن کول امدی سره د خبرونه وروستي راپور تر رسیدو چې یو غیر سرکاري ادارې د اسلام آباد د کچا آبادی اوسیدونکو ته تشنبونه جوړ کړی دي. په اسلام آباد کې په ارزي خیمو او په نورو خامو کورونو کې د اوسیدونکو خزو لپاره یوې میرمنې د یوې غیر حکومتي ادارې په مرسته تشنبونه یا وسلخانه جوړ کړی دي. ځایي خزو ویلي د سهولت ژوند بدل کړي او خوندي کړي دي. تفصیل د وقار احمد په راپور کې.
دا اسلام آباد د یوې ارزی کچا آباده اوسیدونکې 15 کلنه سیما او د اغه د ټولنې نورې خزه لکلونو راهسه په خیمو او ارزی کمپونو کې اوسیږي او د خلکو په کورونو کې خواري مزدوري کوي. د سیما په وینا د دې په ارزی کمپ کې اوسیدونکې ټولې خزه د غسل خانو د نشټوالي لکبله ډیر د مشکلات سره مخامخ وو خو اوسې په ژوند کې مثبت بدلون شوه دی.
بچپن سے ہم لوگوں نے ایسی بات ہوئی
دوڑ کوالی نہ زمون تشنابو نہ کچو ستر پردہ منوا او چکلا با مو پڑا گرا پہ حاجت کو سڑی برا باندے رالل اور دیر د خراب حالات سر با مخیدو او اس د پخو تشنابو نو سر زمون جن پا آرام شو او د بدنی ناروغو هم بچو.
دا اسلام آباد پدے کچا آبادے کے نزدے شپیت خزے اسیگی وای مخک بے پڑاگا رفع حاجت کولو او زان بے دیر غیر محفوظ گنلو. د دې د ټولنې د پوخ او محفوظ تشناب ارمان سماجی کارکونه ماریا پټیل د یو غیر دولتي ادارې په مرسته پورا کړو.
یو ورځ زه دلته په سکار پسې راغلی وم چې ومې کتل د خزو تشنابونه د سادرونه جوړ وو. د 12 کالو یو جنۍ لمبلو روانه وه او لیدل مې چې ځینې هلکان ورته کتل. دغه وخت څه ډېره شرمنده شوم چې موږ دوی ته دا بنیادي سهولت هم وسه پورې ولې نه دی ورکړی.
دا تشنابونه د یو غیر حکومتي ادارې هایف پاکستان په مرسته ممکن شوی دی چې وای مقصد یې محرومو طبقو ته اسانتیاوې رسول دي.
یو صفا او پوخ تشناب د خزو یو بنیادی ضرورت دی ځکه چې هغوی د سماجي بندیزونو سره مخ وي. دوی چې کله بهر د رفع حاجت لپاره ځي نو محفوظ هم نه وي او موږ چې کله دا خبره محسوس کړه او د ماریا پټیل جذباتو ته مو وکتل نو د دې تشنابونو جوړولو فیصله مو وکړه.
د ماریا پټیل په وینا ټولنیز تشنابونه جوړول یو نوې تصور دی او د دې په کول دا تجربه د پړومبي ځل پاکستان کې کړې ده او د دې ملکیت د سی ډی ای په مرسته ځای ټولنې ته ورکړي. سیما وی د ټولنې خزې په خپل وار پورس کې درې زلا د دې تشنابونو صفائی کوي او مطمئن دي.
اني مشکل سره ژوندۍ گزاري
مونږ په ډیر ګران ژوند تیر کړی دي. اوس بوډاګان شو خو غواړو چې د بچیانو ژوند مخوي سکول ته لاړ شي قران ولولي د سر پټولو کور جوړ کی او داسې وخت پری تیر نشي څنګه چې په مونږ تیر شو.
وقار احمد, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو, له همدې راپور سره د ډیوی دغه خبری خبرونه وخت هم پای ته رسیدونکې ده. په دې خبرونه کې پروډکشن څنګه کې موږ سره زموږ ګران همکار عابد حسین ملګری و. تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ډیوی دغه ټولې خبرونه په ټویټر, یوټیوب, انسټاګرام او فیسبوک باندې هم وګورئ. تر بلې خبرونه پورې د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد تاسو په لوی الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. I'm not afraid to die.